ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2020 د دسمبر د میاشتې و منیټه دا په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د اتوار یا یک شنبه په ورځ کراچۍ جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون ویل پښتانه دهشتګرد نه دي بلکې د ریاستي دهشتګردۍ ښکار دي. هغه ویل چې موږ متاثرین نه بلکې مظلومان یو، موږ سره ظلم شوی. ښاغلی زیاته کړه دوی د کوم نسل او رنګ نه بلکې د ظلم خلاف دي. بلرخته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اتوار په ورځ لاهور کې د مسلم لیگ سوشل میډیا کنونشن ته په خپل وینا کې یو ځل بیا تور ولګو چې د پاکستان پوز په سیاست کې لاسوهنه کوي. ښاغلی زیاته کړه غیر آئینی قوتونو د وینا په ازادۍ بندیز لګولې. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي څوکۍ به پرېږدي خو دوی ته به انارو ورنکړي. او د پېښور په خیبر ټیچنګ روغنتون کې د اکسیجن د کمی له کبله د مریضانو مړینې نه وروسته په ټولنیز رسنیو سخت غبرګون راپارېدلې. او عوامي نېشنل پارټۍ د وزیر صحت تیمور سلیم جګړه نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې، خو د پښتونخوا حکومت وایي د دغې پېښې په اړه د پلټنو امر یې کړی. سرټ کې تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ده. دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سهراب کوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون سترې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دوی د رنګ او نسل نه بلکې د ظلم خلاف دي، هغه که هر ځای او په هر شکل کې وي. منظور پښتون وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د رنګ او نسل پر اساس له خلکو د کرکې لپاره نه دی جوړ شوی، بلکې د ده په وینا پښتانه یوازې د هغه خلکو خلاف دي چې پښتانه وجني او کورونه یې ورانوي. ښاغلی ویل متاثرین هغه وي چې قدرتي آفت پرې راشي، موږ متاثرین نه یو او زیاته کړه موږ مظلومان یو، له موږ سره ظلم شوی. که څه هم د پاکستان حکومت او پوځي مشرانو د دې جلسې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې حکومت او پوځ غورځنګ په دې تورن کړی چې دوی د پاکستان پر ضد په کومې بهرنۍ ایجنډا کار کوي. د کراچۍ جلسې ته منظور پښتون د پی ټی ایم بندي ملګرو ته په اشاره کې ویل چې په دې ریاست کې د امن غوښتونکي بندیان دي او قاتلان آزاد ګرځي. منظور پښتون په پښتنو غږ وکړ چې په قبیلو او کرخو مویشل کېږي، دا مو د تباهۍ لاره ده او دا په قام کې د نفرت د خپرولو لاره ده. نوموړي د سند په حکومت هم نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې نه کالج شته نه روغتون، خو تاڼې ښې ډېرې دي کومې چې د ده په خبره له پښتنو بتې اخلي. دې جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې پښتانه په کراچۍ کې له سندي او ماجر سره جنگ نه غواړي. هغه وویل چې پښتانه کراچۍ ته په مزدورۍ پسې تللي، خو پر ځان به د چا ظلم ونه مني. بلخوا دې جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ مشر او د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ تور پورې کړ چې په کراچۍ کې پر پښتنو د شوي ظلم تر شا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې دي. د غورځنګ د مشرانو لخوا په ریاستي ادارو نیوکو ته که څه هم سمدستي کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو سموده مخکې د پاکستان پوځ د عام اړیکو څانګې پخوانی مشر میجر جنرال آصف غفور په یو اوږد خبري غونډه کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی و چې د افغانستان له لارې یې د هند څخه پیسې اخیستې وې، خو د دې لپاره میجر جنرال آصف غفور هیڅ ثبوت نه وړاندې کړی. او بلخوا په لاهور کې د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د شپږمې جلسې څخه وړاندې په لاهور کې د مسلم لیگ نواز ګوند سوشل میډیا کنونشن ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې تور ولګو چې د پاکستان پوز په سیاست کې لاسوهنه کوي. بل پلو ته دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د شخصي ټلویزیون سره مارکه کې ویلي وو چې خپل څوکۍ پرې خودلی شي خو دوی ته انارو نشي ورکولی. حکومت د نواز شریف دغه بیان د ادارو د بدنامولو هڅه ګرځي. نواز شریف د اتوار یا یک شنبه په ورځ لاهور کې د مسلم لیگ سوشل میډیا کنونشن کې په وینا کې وویل غیر آئینی قوتونو د وینا په ازادۍ بندیز لګولې. ښاغلی زیاته کړه چې د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو له سببه په خلکو کې پوهه خوره شوې، خو اوس پر دغه رسنیو د بندیزونو مهم پیل شوی. او د پېښور په خیبر تدریسي روغتون یا خیبر ټیچنګ هسپتال کې د اکسیجن ختمېدو له کبله د ناروغانو مړینې نه وروسته خلکو په ټولنیزو رسنیو باندې د خیبر پښتونخوا حکومت باندې سخت نیوکې کړې او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړنې د استعفا غوښتنه کړې ده. خو بلخوا د پښتونخوا حکومت ویلي په دې اړه د پلټنو امر کړی او چې څوک هم ذمہوار وي نو هغې ته به سزا ورکول کېږي.
The Voice of America Jiwa Radio khabruna mo avredal.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی خبرونه تاسو واوریدل. زود رپورټونو په لور د پی ټی ایم مشر منظور پښتون د اتوار یا یکشنبه په ورځ کراچۍ کې یو ستري جلسې ته په وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د رنګ او نسل پر اساس له خلکو د کرکې لپاره نه دی جوړ شوی، بلکې د ده په وینا پښتانه یوازې د هغه خلکو خلاف دي چې پښتانه وجني او کورونه یې ورانوي. که څه هم دې جلسې ته د پاکستان حکومت او پوز کوم جواب نه دی ویلی، خو د آی ایس پی آر یو پخوانی مشر میجر جنرل آصف غفور یو اوږد خبری غونډې کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی و چې د افغانستان له لارې د هند څخه پیسې اخیستې وې، خو د دې لپاره میجر جنرل آصف غفور هیڅ ثبوت نه وړاندې کړی. په دې اړه نور تفصیل درته د کراچۍ نه د ډیوا خبریال فضل عزیز وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د غورځنګ غونډې ته په وینا کې وویل ترهګر هغه نه وي چې وژل شي. په تیرو شلو کالو کې د پښتنو وجنې وشوي، پښتنو څوک نه دي وجلي، پښتانه وجل شوي دي. هغه د چا د نوم ویلو پرته وویل ترهګر هغه څوک دي چې پښتانه یې وجلي. منظور پښتین ویل ترهګرۍ پر ضد جګړې په نوم دوی د پښتون وطن نه کالونی جوړ کړه. نن د باجوړ لوی سم بازار نشته وران شوی، د باړې بازار وران، د ورګزو کورو نړنګ، د سواد خایسته اور ورکړی شوی، د بونیر علم قبضه دی، وزیرستان ټول کندر کندر دی، پلکونو قبایلی کورونا اړنکلی شوی دی. هغه زیاته کړه دوی د نسل، شکل، خوراک، ساک او اغوستو په بنیاد د چا سره تعصب نه کوي، خو د دوی د وطن استحصال شوی ځکه دوی را پاڅېدلی او د خپل وطن دفاع کوي. هغه ویل اوس د پښتنو په خارونو کې قبضه کیږي، خو دوی به خپل خاوره نه پرېږدي. هغه د پښتنو د کډوالو کېدو یادګیرنه وکړه. وی ویل په شمالي وزیرستان کې اوس هم هر ورځ هدفي وجنې کیږي. په باجوړ کې په سواد کې مشران اوجل شو، خلک په کیمپونو کې ودرول شو. نوموړي پښتنه وکړه چې عدالتونه چیرته دي چې د انصاف خبره کوي. د 12 مئی د کراچۍ د کوټې د وکیلانو د ای پی ایس وجونکو ته انصاف ورنکړی شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي بندیوان شو، خو هغه خلک چې ترهګري کوي اخلاص ګرځي. هغه ویل د کراچۍ په پښتنو علاقو کې کالجونه، هسپتالونه نشته او د وزیر الله سینې غوښتنه وکړه د پښتنو په علاقو کې د پرمختیا کارونه نه کول د تعصب څرګندونه کوي. هغه په پښتنو غږ وکړو که څوک د ډیورنډ دواړو خواو ته پراته دي یا که په هر ځای کې دي یو شی. هغه ویل پښتانه ویشل شوي، خلکو یې په مینځ کې نفرت خور کړی دی. پښتین زیاته کړه د پی ټی ایم ممبر سازی کیږي، هر څوک پکې ممبرشپ کولی شي، وکیلان به یې په هر ضلع کې دفتر خلاصوي، هر پښتون کولی شي چې دغه وکیلانو ته لاړ شي، دوی به ورته ویډیا په عدالت کې مقدمې چلوي. هغه وویل په لر او بر وطن کې سو لزمون هدف ته سو پورې چې په افغانستان کې امن نوي راغلي.
ملګرو په لر او بر افغان وطن کې سولا او خوشمن داس مونږ او تاسو مقصد دی تر څو چې په افغانستان کې امن نوي راغلي. قانون په کې تر هغه په پښتون پاک کې امن نشي راتلای ځکه
پښتون ول پداسي کې د حکومت سره مذاکرات نشي کېدې چې د دوی غړي بندیوان وي. د د پی ټی ایم په وینا درې ځلې د حکومت سره خبري شوی او خپل وختنې د دوی په وړاندې اخودي دي. منظور پښتین د خپل وینا په اخره کې په 20 دسمبر په خیبر ضلع کې د جلسې قبول اعلان هم وکړو. د پی ټی ایم د کراچۍ جلسې ته د غورځنګ نورو محکمه مشرانو هم ویناوي وکړي. په دې جلسه کې چې په لوی شمېر کې خلکو ګډون کولو، پکې د بدرګه کسانو خپلوان هم راغلي وو. دغه جلسه د اتوار په مازیګر پیل شوې او مسخوتن سرتا ورسېده. پی ټی ایم له دې وړاندې په کراچۍ کې د کال 2013 د مای په 13 او له دغه وروسته د کال 2019 په 16 جنوري جلسه کړې و. د پاکستان حکومتي مامورین او پوز په پی ټی ایم تور لګوي چې د بهر هیوادونو څخه ورته پیسې راځي او د پی ټی ایم په غړو بیا زیاتره د ریاست پر ضد د نارو یا بغاوت او ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمې درج کړې شوې دي. خو پی ټی ایم وایي دوی د آئین او قانون لاندې د خپل حقونو لپاره په پورم نړیوال مبارزه کوي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اتوار یا یکشنبه په ورځ لاهور کې د مسلم لیگ سوشل میډیا کنونشن ته په خپل وینا کې تور ولګاوه چې د پاکستان پوز په سیاست کې لاسوهنه کوي. نواز شریف وویل غیر آئینی قوتونو د وینا په ازادۍ بندیز لګولې. ښاغلی زیاته کړه چې د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو له سببه په خلکو کې پوهه خوره شوې، خو اوس پر دغه رسنیو هم د بندیزونو مهم پیل شوی. بلخوا حکومت د پاکستان جمهوری تحریک دغه بیانیه د ادارو د بدنامولو هڅه ګرځوي او وایي چې د مخالف ګوندونو مشران د خپل کرپشن پټولو لپاره دغه لارې د فشار په توګه کاروي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابعه پیر درکوي.
د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف په سیاست کې د فوج د مداخلت بیانیه یو ځل بیا تکرار کړي او ویلي چې غیر آئینی طاقتونه د رای څرګندونه او د غریب غاړه خپه کړې ده او یو ټاکل شوی وزیر اعظم ته د اساسي قانون لاندې ورکړې شوې موده تر سره کولو اجازه نه ده ورکړې شوې. بل پلو ته وزیر اعظم عمران خان ویلي ټول کرسي پریښېدې سیم خو ان آر او په کله هم نه ورکوي. د رواني میاشتې په 13 نیټه د حکومت پزید د مخالفو ګوندونو د ائتلاف د شپږمې جلسې څخه وړاندې په لاهور کې راول سوي د مسلم لیگ نواز ډلې د سوشل میډیا کنونشن سره د ویډیو لینک په ذریعه خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ورته عزت ورکولو نارو څخه پیرودونکو د کنټرول میډیا په ذریعه پروپاګاندا شروع کړي چې وزیر اعظم بیانیه هیواد کمزورونکي طاقتونه مضبوطوي.
آمروں اور آمریتوں کا سوال پہلے ہی شروع ہو چکا ہے.
ولس کې د پوهنې خریدو سره امیرانو او امریت سوال شروع شوی دي، خو غیر آئینی طاقتونه هم بی خبره نه دي. پر سوشل میډیا د بندیزونو مهم شروع کړی شوی دي، خو د دې څخه به بیری ژوند ولې چې حق او رښتیا به بریالي وي. دوی زیاته کړه فوج ته د درناوی په نظر ګوري، خو څه داسې کردارونه مخې ته راوستل غواړي چې د پردې شاته سازشونه کوي او مخې ته ناراضي. په هیواد کې کله هم ټاکل شوی وزیر اعظم خپل اساسي موده تر سره کولو تاب نه پریښودل کیږي او هر څه کاله پس مارشل لا ولګول سي. خو د دې هر څه د مخنیوي لپاره ټولنیز رسنۍ یو مضبوطه وسله ده چې د خلکو د پوهنې لپاره کارول کېدای سي. په دې موقع د ګوند ورستیالي صدرې مریم نواز خپل په وینا کې هم پر حکومتي نظام او وزیر اعظم عمران خان سختې نیوکې وکړې او ویل چې په هیواد کې د کلونو راهیسې خدمت کوونکي کچري تابعدار نه وي نو فارغ کړئ سي. خو نن غلا او ډاکوګانو ته ایمان دار ویل کیږي، ولی چې هغه تابعدار دي. دوی زیاته کړه چې د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم به په راتلونکو ورځو کې لوی پریکړې کوي، یا به څه کوي یا به ختمیږي، خو د چا فشار به نه قبلوي. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې خپلې پریکړې ازادي کوي او د فوج له اړخه پرې څه فشار نشته. د حکومتي چارواکو د هم وینا ده چې مخالف ګوندونه خپل کرپشن پټولو لپاره پر حکومتي ادارو تور لګوي، جلسي او جلوسونه کوي. تیر ورځ د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی و،
مې کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کرسی چھوڑنی پڑی، میں یہ چھوڑ دوں گا، کسی صورت اس کے این آر او نہیں دوں گا.
خپل کرسی پریشه دی سیم، خو این آر او بکله هم نور کوي. د مخالف ګوندونو د راتلونکي جلسي په اړه دوی دا هم ویلی و، د جلسي اجازه نور کوي، خو څه خند به هم نه جوړوي. کچری د قانون خلاف ورزي وسوه نو انتظام کوونکو په ضد مقدمه درج کوي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت په لندن کې دی، د کرپشن په مقدمو کې اشتهاري ګرځول سوی دی. د دوی په ضد پر فوج په سیاست کې د مداخلت د تورونو مقدمه هم درج دي. رابعه پیر، ویسوف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
صف امریکا ډیو ریډیو دی. د پېښور په خیبر ټیچینګ هسپتال کې د اکسیجن د ختمېدو لکبله د مریضانو مړینې نه وروسته خلکو په ټولنیزو رسنیو پر حکومت باندې سختې نیوکې کړې. بل اړخ ته عوامي نېشنل پارټۍ د وزیر صحت تیمور سلیم جګړنه د استعفا غوښتنه کړې ده، خو د پښتونخوا حکومت ویلي د دې پېښې په اړه د پلټنو امر کړی او چې څوک هم ذمهوار وي هغوی ته به سخت سزا ورکول کېږي. په دې اړه نور تفصیل درته د سیمینا د ډیوا خبريال فرید شینواره وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په تدریسي روغتون یا خیبر ټیچینګ هسپتال کې د اکسیجن ختمېدو له امله شپږ د کرونا ناروغان تیر شپه مړه شوي دي. د دغه پیښې نه وروسته خیبر پښتونخوا حکومت د پلټنو امر کړی او په څلور ساعته کې د پیښې په حق لا راپور هم غوښتای دی. اطلاعاتو په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران منګش رسنیو ته په خبرو کې وویل، وزیر اعلی محمود خان په ذاتی توګه په دغه پیښه خفګان ښکاره کړی او پلټنو امر یې کړی دی. کوم خلکو نه چې غفلت شوی دی هغوی په ضد به سخت ګامونه اوچتولی شي. څلور ساعته مو ورکړی دی او په دغه وخت کې به د دغه پیښې رپورټ میلاو شي. که چېرې خیبر پښتونخوا حکومت، وزیر اعلی محمود خان او صحت وزیر تیمور جګړه د دغه پیښې په اړه پلټنو نه مطمئن نو، نو بیا به حکومت د پیښې په اړه آزاد توګه پلټنو امر کوي. زه تاسو ته دا ویلی شم، د خیبر پښتونخوا ټولو وګړو ژغورل، هغوی صحت او د هغوی جان او مال ضامن خیبر پښتونخوا حکومت دی. تیر ورځ په پېښور خیبر ټیچینګ روغتون په کرونا وارډ او آی سی یو کې د اکسیجن ختمېدو له کبله شپږ د کرونا رنځوران مړه شوي او دوه نور ورک شوي هم دي. د دغه پېښې په اړه سیاسي ګوندونو او په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې سیاستمدارانو او نورو فعالینو په خیبر پښتونخوا حکومت نیوکې کړې او د ځینې تنانو د استعفا غوښتنه یې هم کړې ده. خو بل پلو د یاد روغتون میډیکل ډایریکټر طاهر ندیم خان وی او وی ډیو ته وویل، دوی د پیخې پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټې جوړه کړې او په څلور ساعته کې رپورټ ترې غوښتای دی.
نو موږ سره تقریبا 300 سلندرې د اکسیجن موجود وي. موږ چې کوم دین آیسولیشن او چې کوم نور هسپتال کې مریضان دي هغه ته موږ اکسیجن سپلای بحال کړو، هغه ته ملاوي ده اکسیجن، خو موږ پوره یو اپریشن کو سٹور نه هر څه موږ برابر کړو. خو هغه مریضان چې کوم په وینټیلیټر یا بای پیپ مشین باندې هغه ته پر های پریشر اکسیجن پکاري، نو هغه مریضانو کې مسله موږ ته راغله ده. نو بیګاش په چې دا مسله جوړ شو نو دې کې شپږ کسان اک رسیدلی دي، دو مریضان پکې مسنګ دي. نو چې کله هغه دو مریضانو پته ولګد بیا به موږ تاسو ته وایو چې هغه مریضانو هغه څه حالات دي.
خبریالانو او سیاست مدارانو د غپیخه د خیبر پښتونخوا حکومت سنگین غفلت ګرځولې او ویلي دي د غپیخې نورستو په خلکو کې یره خوره شوې ده. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په بلوچستان کې د کوټي د تجارت او د صنعت د سازمان یو غړی بدرالدین کاکړ وایي، د ایران په سرحدي پوله د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ په تګ او راتګ بندیز دی چې له وجې په سوداګرۍ کې کمښت راغلی دی. ښاغلی زیاتوي چې د دې بندیزونو له وجې د بلوچستان تجاران ډیر اغیزمن شوي دي. په دې اړه نور حال درته د سیمینا د ډیوا خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټي د سوداګریو او د صنایعو د سازمان غړیوي چې د ایران او د پاکستان پر سر د پوله باندې تر اوسه پوری و تاجرانو او عامه خلکو ته د تګ راتګ اجازه نشته. د کوټي چمبر اف کامرس غړی بدرالدین کاکړوی تاجران له مشکلات سره مخامخ دي.
تیرو درې سلور میاسو تقریبا د کم چې ټریډ خلاصوي هم دي، دغه باوجود مرچ کم تا ګور تاګ دی، داز مش پر خپل بارډر باندې چی وارزان او آسان وسیله و د تا ګور تاګ هغه بند ده. په دا ټیم باندې داخل غي یو ور دوبۍ ته زی یا د بل ترانزیت کمپلیټ سی دی هغه خې پرغه روان دي، نو یو خو د سفر هم ورسی او بل ګران هم دی.
بدرالدین کاکړ پر مخ زیاتوی چې لدې سبب زخه د دواړو ایوادو پر تجارت باندې ډیری منفی اغیزې پریوتی دي او د دوغو بندیزونو په سملاسي ډول د ختمولو غوښتنه کوي.
د کم چې د تجارتی تاګور تک دی داغو ویزه معلومی دي، هغه خلک په شمار دي نو چې کوم د بزنس اپورچونټیز د پاره زی یا کوم د خلکو ټریډ دی دا دواړو ملکو په مابین کې په دې کې زموږ غوښتنه د دواړو د خاصه د حکومتو صدا غوښتنه ده چې کوم ایس او پیز د هیر ټریولینګ د پاره اډاپټ کیږي چې خلک اختیاري کومه ځای مستند لیب او هغه تر خپل ټیسټ د 24 غنټې مخکې د سفر سم مخکې او چې د بارډر کراسي د لیب ټیسټ کدا تر یو شرط پر امپورټ لار خلاص شي.
پاکستان او ایران تر 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. پر دې پوله باندې د بلوچستان لوري چاغي، ماشکیل، کیچ، گوادر او نور سیمې پرتې دي. پر دغه سرحدي پوله 0.7 تپتان باندې تر 3.5 زیات هغه مزدور کار خلک هم دي چې د دوی معاش له 0.7 تپتان سره تړلې دي او د دوغ زیات شمیر سیمو خلکو خوراکي مواد هم له ایران څخه دي. خلک وی چې د تګ راتګ د بندیز له سبب زخه دلته خوراکي مواد ډیر ګران سوي دي او دغه ډول د پاکستان او د ایران پر سرحدي پولو باندې پر دواړو غاړو باندې د بلوچ قبیله محمد اسنی ریکی او نور یو شمیر میشته دي چې دوی دلته د پاکستان او هلته پاکستان بلوچستان کې له بلوچ سره په خپلو کې خريشتداري او اړیکې لري. پاکستانی چارواکي چې د کرونا وایرس د خطر له سبب او پر ایران باندې د نړیوالو بندیزونو له سبب څخه اوسم د دوغو دواړو حیوادو ترمنز یو شمیر خندونه موجودیت لري. تیر میاس د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د اسلام آباد دوه ورځنی دوره وکړه، د وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او اعلان وکړ چې ایران به پر سرحدي پوله باندې د 0.7 تپتان په شمول په څلور نور ځایو باندې به دروازې خلاصې کړي چې یو مهمه دروازه د ایران بندر چابهار څخه د 130 کیلومتر په واټن باندې کراسینګ پوینت رمضان ده او دغه ډول د سیستان بلوچستان د پاکستان له لوري بیا غابت دی او لکیچ سره نږدې د پښین من کراسینګ پوینت هم شامل دی. د پاکستان او د ایران د اعلی رتبه چارواکو ترمنځ باندې پر کراسینګ پوینت باندې د سرحدي مارکیټونو پر جوړولو باندې هم خبرې اترې سوي دي. د دواړو حیوادو ترمنځ د سرحدي پولیو د تاپوز لپاره هم ژمنې سوي دي. لوی مرامه دادی چې په سیمه کې تراګری او دغه ډول او د دواړو حیوادو ترمنځ تجارت وده وکړي، خو دلته تاجران او د سرحدي پولی خلک د دواړو حیوادو ترمنځ د دې ژمنو د عملی ګامو په انتظار دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
تاسو ډیو ریډیو ته وګورئ. په ګرد نړۍ کې د کرونا وایرس لوجې د خلکو مړینه د 15 لکه او 43 زره ناغوختي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 2 لکه او 23 زره، په برازیل کې د 1 لک او 6 زره، په هندوستان کې د 1 لک او 30 زره او په مکسیکو کې د 1 لک او 9 زره نه زیات خلک وجلي. د کرونا وبا نړیوال حال درته د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
امریکا کې د کرونا په ناروغۍ د اخته خلکو شمیر کې اضافه روانه ده، په داسې حال کې چې په ملک کې د کریسمس او د دې ترڅنګ د نورو ورځو د منځلو او په دغو کې د غونډو کولو شپې ورځې دي چې لکبله یې په شمیرو کې د نورو سیوا کېدو ویره ده. د غربي ایالتونو او د کالیفورنیا په ایالت کې پرون په کاروباري مرکزونو او بازارونو کې په ګرځېدو لږه سختي سیوا کړې شوې ده. په دغه ایالت کې د ناروغانو د اضافي لکبله په هسپتالونو کې د کټونو کمی راغلی دی. د سان فرانسیسکو په 15 کاونټیانو کې د نن نه لاکډاون پر ذکر شوی. د تیر جمعې په ورځ ملکی تر ټولو زیات شمیر 2 لک 28 زره ناروغان په یو ورځ کې راپور شوی دی. د جان هافکن په اونتون د شمیرو تر مخه د یو ورځ وړاندې 12,000 ناروغان ګردمل کې ریکارډ شوی وو. په تیر هفته کې هم د کرونا لقبل د 2,000 کسانو د مرګ شمیره راپور شوې ده. د دغه وړاندې د هفته اوسط شمیره 1,400 خوا. د تھینکس گیوینګ یا د شکر ورځې د منځلو پر مهال د کورنۍ او د ملګرو د غونډو ورستو په شمیرو کې اضافه ریکارډ کړی شوې ده، ځکه چې په میلیونونو خلکو د حفاظتي هدایاتو سرغړونه کړې ده. د اریزونا ایالت د صحت چارواکي په سختۍ سره خلکو ته د ماسکونو اچولو او د نورو حفاظتي ګامونو عملي کولو وینا کړې ده. دغه ایالت کې 6,390 د کرونا ناروغان راپور شوي دي. په ټویټر د اریزونا ایالت د صحي چارو سترې مشر ډاکټر کیرا کریسټ ویلي چې موږ له د هر تن څخه داسې ځان ساتل وي لکه چې ګیر چاپیره ټول په دغه رنځ اخته دي. د تیرې جمعې په ورځ دغه ایالت کې د سختې ناروغۍ یونټونو کې 8% او تمام هسپتالونو کې 10% کټونه خالي پاتې دي. چارواکو د شکر په ورځ د غونډو وروستو په شمیرو کې د اضافي ویری سرګن کړی دی. د شمالي کرولاینا د صحت وزیر مینډي کوهن وایي چې یو ورځ وړاندې تایید شو ناروغانو شمیره 15,000 وه او ورپسې ورځ دغه شمیر 6,000 ته سیوا شوی دی، کومه چې د خطرې خبره ده. په ګرد نړۍ کې د کورونا پر رنځ د اخته خلکو شمیره دی وخت 6,84,144 ته رسیدلې ده او د مړو شمیر 45,03,682 ته رسیدلې. تر ټولو زیاته شمیره په امریکا کې ریکارډ شوې چې 1,46,01,402 او د مړو شمیره 2,01,845 ده. ورپسې هند کې د ناروغانو شمیره 6,40,222 او د مړو شمیره 1,40,102 او په برازیل کې دغه شمیره 15,00,001,010 او د مړو شمیره 1,06,08 ده.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای. وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
په کال 2015 کې په شام کې د ایران او د روس په امداد قائم د اسد حکومت د شام د ډوما خار د سود سودا په یو لوی بازار د میزایلو حمله کړې و. د حملې نه پس دغلته د مړو نارینه او زنانو او د ماشومانو تصویرونه ډېر زړه بوګنون کې وو. دغه حمله د اکتوبر په 13 تاریخ شوی وه او په دې کې اویا کسان مړه او د 500 نه زیات جوبل شوي وو. دا واقعیا د شام د اولس خلاف د بشار الاسد د شروع کړي جنگ یو ډیره غمجنه یادګیره نه کوي چې په تیرو نهنی مقابلو کې پکې د 500 نه زیات خلک وجلې شوي دي. د امریکې د خارجه چارو او د خزانه محکمو د ډوما د واقعي د مړو او جوبلو کسانو او د اسد حکومت د راسه په داشان نورو واقعو کې د شو ظلمونو خلاف د نومبر په 9 تاریخ د شام د عام اولس د تحفظ د کال 2019 د قانون لاندې په 1900 تنانو او ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د خارجه چارو محکمې د شام په قومي دفاعي فوجونو او د اسد ملګري ایران پلو ملیشي او د دغه ملیشي په یو کمانډر سقر رستم باندې هم په شام کې د ډزبندۍ په لار کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکې د خدانی په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر په دې لړ کې د شام د فوجي چارواکو د شام د پارلماني غړو د شام د حکومتي ادارو او د شام او د لبنان د ځینو کسانو خلاف قدم پورته کړی دی، ځکه چې دوی د اسد حکومت د پټرولو د صنعت د بیا راژوندي کولو کوششونه کول. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکې د حکومت لخوا لګیدونکي بندیزونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې اسد حکومت د شام د ادارو دننه بډې رشوتونه څومره خواره کړي دي. د خدانی وزیر سټیون نوچنوم په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د امریکې د خدانی محکمه وه د اسد حکومت او د ده د حکومت په مرستیالانو خپل اقتصادي فشار جاری ساتي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفحه ټکو کې دا اعلان کړی دی چې چاوم دی نور سلطنانو یا ادارو سره سلین دین وکړو، اغوی به په قانونو د امریکې لخوا د بندیزونو لګیدو خطره په سر اخلي. د زیاته کچې دا بندیزونه به د انساني خواخوږۍ په بنیاد کیدونکي کار باپار باندې نشي لګولې او دا چې امریکا به د شام خلکو ته د انساني خواخوږۍ امداد جاری ساتي. خاغلی پومپیو اوی چې امریکا په دې پردا کې د شام د جنگ د یو پوخ سیاسي اواری د پاره په شام د خلکو د مطالبي مرسته جاری ساتي. امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد لاندې د شام د جنگ اواری غواړي. دې مقصد د پاره امریکا شام د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استادی د پیډرسن په ګډ شام کې د ډزبندۍ د غږ ملاتړ کوي. خصوصی استادی پیڈرسن شام کی د سیاسی قیدیانو او د نورو گرفتارو کسانو د خوشی کیدو د نوی آئین د جوړولو او د ملګرو ملتونو د سارن اعلان دی د صفا او د ستر انتخابونو کیدو غږ هم کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپل بیان په اخر کې وویل چې دا اوس د اسد حکومت